السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د مخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار په ټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په زلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپله مداخله رد کړې، خو یو شمېر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړونکي به ورسره وي. په کرملین ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت یولس نیمې بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لیدو کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلی دي. زیلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زیلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغه خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکې ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې وړتیا د څارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې وړتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له اتاویایمې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تېرې مې میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریسن جرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوږه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره دغه لوبډلې د 2015 کال پنځم اتلولي ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایټالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاری سن جرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاری سن جرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د شل کلن حکومت له وروستۍ ورځ سره برابر ده. په دې ورځ څه تیر شول؟
په دې چې وضعیت فوق‌العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونو نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
زه د مکتب په وخت کې هم هغوی تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو. دا دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له همغه چې ناست یم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلي دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمېر مرسته کوونکي هم تاییدوي.
مداخله کېږي او کمندان ګواښل کېږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي دی چې سروې په ډول ترسره کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوری نظام د حکومت له وروستۍ ورځې سره برابره ده. د 2021 زیږدیز کال د همدې ورځې په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوری نظام سقوط او خپله بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس اوري د تیر جمهوری نظام د ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوې چې دا ورځې څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شینکۍ کړوخیل په غږ پیلېږي.
زه د شنبې په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي یوه نیمه میاشت رخصتیانې ویلې پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینکۍ کړوخیل مووریده. اغلی کړوخیل د دغه کال د اگست 14 د جمهوری نظام د وروستۍ ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس ړنګ شو، د اگست په 15 دوی پلازمینې ته په ننوتو خپله بریا اعلان کړه. اغلی کړوخیل وایي
پدې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به صفات مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو 14 د اگست د بې سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شوه.
په دې جمهوری نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د ده په خبره چې د 2021 کال د اگست په 14 افغانستان کې نه و، ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي: حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوسه او خفه کېدم، ځکه له یوې خوا څه چې من هیسته او نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا 40 کاله شاته تللو. دی زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلکان ډېر راغلي وو او هر سنف کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم، هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او 40 کاله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو لپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خوشحالۍ سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتا آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهرا آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هېچا زما په ګډون فکر نه کوو چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپل ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
از صفر باید مبارزه وکړیم و از صفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې و ومغوښتل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اګست 14 په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي و چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یې دا کار وکړ، ځکه په خبره یې طالبانو داسې څرګنده کړې و چې د ده د لرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي و چې دی هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یوه سیاسي هوکړه به رامنځته کېږي. خو یې دا یې کړې وه او ویلي وو وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کېږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمېر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهرې پلان کړي او له وړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمېر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان مېرمنو د محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسې کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اګست په 14 ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځنګړي ډول د هغه ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. نو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چې اما پروگرامونه دي چې په ډیری ودونه کې تر سره شي او په ډیری ودونه کې به تر سره شي. زمونږ لاده ده چې نړیوال ټولنه بل اخره د افغانانو نوړ وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې مستکړی خزی بنجونی سری کړی او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی لا کونو څخه نه وړه ګټه پورته کوي د پایټه کې کېږي.
د شبکې د غشان په خپل اعلان کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلی او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین ظلم ویری بې وزلۍ اجباري کډو وزنو زندان شکنجو تیری سپکاوی او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضای له بشپړ استلو څلور کال تیر سوی دي. د شبکې زیاته کړې چې په دې څلور کلونو کې د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بشمیره جنایتونه ترسره سوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارټایډ ښکاره کړنې ترسره سوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامل ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بیغوري او نه پاملرنه د څرګندوي چې موږ نو له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د دیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او وسطو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګ یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادا یې کړي چې بندیان او شکنجه سوی دي. یو شمیر کابل میشتو میرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم کړی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزل کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدین نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا اوه مواتم سنس کې یو ما بده ته د پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم د به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. اما ژوند د تقدیر لوبه برعکس وکړل. د دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورکه او ځله هغه څنګه مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
له وروڼو سره یو ځای ښوونځي ته تلتلم خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هریواده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وایي د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وایي.
ورور مې دا یغم دا هیله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هیله درلودل. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ما ته ارزښت نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډېره سخته خفه کیږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسیدلې وای.
له زده کړو او تحصیله محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2024 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایي ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو ولسوالیو کې خو یوازې هغه د ټولنې قابلیت یا د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحي دي چې هلته یوازې یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکي د چي د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامعه کې یوازې د خزی زیګون یوازې د خزی امیدواري نه ده. ځینې داسې نور مشکلات دي چې وخزی نشي کولای د جلدی د نظره د اورتوپیدی د نظره مثلا د جراحي د نظره یو امور که د بواسیر په مشکل باندې اخته نو دا یو زنانه جراح ته ضرورت لري کې مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري که مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ ستاسو ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده که چېرته د یوې سینې الټراساؤنډ ته ضرورت ولري دا باید ښځه وکړي که نري وکړي. که دا چېرته داسې یو جلدي تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو ښځه جلدي ډاکټره وکړي که نر جلدي ډاکټر یې وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي ښځې دې په کور کې نی، ښځې بیا دې په توقع د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي. اولنی غږ کې په شفخانو کې دی چې ښځینه ډاکټر لرئ که نه لرئ، نرس لرئ ښځینه که نه لرئ.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې ښوونځي او پوهنتونونه تر دویم اعلان یا امر رسانی پورې بند کړل، خو اوس یې د ښوونځیو د بندېدو څه باندې 1400 ورځې او د پوهنتونونو د بندېدو شاوخوا 1250 ورځې ووتې. د همدغو بندیزونو بیا زده کوونکي، محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی، دا ناروغان بیخي ډیر دي، نو دا نرسان ډیر بینایي ته کم دي. یو دوه درې نه ډاکټران شته، مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو له کبله ګڼ شمیر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپلو لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
ولسو په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندې مه احتیاج وي، موږ خوندې مه محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نه شي، دی هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزې لپاره، غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تبه هغه کوو، تداوی کوو. دا مو هیواده، دا مو خاوره ده. دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي، دې خاورې زه نه وځم. لیکن یوازینۍ ستونزه مې دا ده چې بل خپل خپل تلاش پل لوران را کړي. که چیرې د مال لوران ته زده کړو دروازه بندې، نو شاید دا شی ما مجبوره چې زه ووځم بلې خواته ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي، او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان، ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي، او وایي پر نرینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي.
azadiradio.com
اوس هم د طالبانو د څلور کلنۍ په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، کله چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامې لږې لوڅې وي، او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګورې حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چېرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دلیل راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لپاره. اړمنو کسانو ته مرستې رسیږي. په پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمینداران ورکول، هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي، حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وځمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې 10 ورځې کار وي، 20 ورځې کار نه وي، 20 ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه نشته. مونږ دا وختنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپل چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
ننګرهار څخه دا چې د طالبانو د راتک تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، کوم کسان چې په وظیفو باندې او ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات یې زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلس کې مخکې به دوه او درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي، غلا شوکی دا چې ډېر زیات شوی دی پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده، بس شانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنو کې ډېر تغیرات راغلي دي. غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. نور پیغامونه هم راولېږئ، مو کې درته خبرو وروستای راپور اخلو. هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړي، اکثر مرستې غصب او ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه یو سلو اتلس مخیز راپور کې چې د اګست په دیارلسمه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی. سیگار سے تکڑے تملگر ملتن و چارواکی د قراردادی بنسٹن رشوت اخلی او طالبان و سرائی شریک وی. خود ملگر ملتن و کم ادارے لا د سیگار د راپور ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول شویو ټولو مرستو یوازې له دیرشو څخه تر څلوېښت سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویه ادارو کارکوونکي یې هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي یو ځایي مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر شي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو له امله سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د WF لخوا یا د نورو مرستندویو ادارو لخوا د ډیټسي لخوا دلته کمی سپارو ته راځي، مثلا نظر کارتونې د خوراکي توکو مرستو په نوم هغه بیا درې سوه د تمغالي چارواکي سره توضیح کوي، خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سرمونو ټټرونو باندې ویشي او په وکیمانو مسلی کو تنه راځي، نو مداخله کیږي او کارمندان ګواښل کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي د دې چې سروي په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې څلور میلیارد ډالره بشري مرسته کړې ده، خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار د دوه ویشتمې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره وکیل صاحب د ګزار سره مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره څوک پېژني ولوالو دوستي ورسره وه، هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي، د هغوی امر ومني، د هغوی رازونه یې فشار نه کړي، نو هغه خلکو ته رسېږي، نورو ته نه رسېږي. زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي.
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه، خو دا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ادعاو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وایان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي. د سیګار د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس سوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې دوچا دا راپورونه رد